مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او بریوال کاکړ درته هر کلی وای روانه غړې چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو کلمړې وار ورکو بریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
نمړې د مهم خبرونو سره ټکي افغانستان په ملګری ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په لټونو په کاري ضابطې کې د بدلون نه کېدو په صورت کې د احتجاج خبرداري ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي اوس بشپړ خبرونه افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال رادیو ته ویل دوی دې ته اړسوي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امدا دي چې پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي
د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څرنلې ویل سوي خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلیدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل د پاناما استازو په دې اړه سیمه پلټنی وسی د جماعت اسلامي مشر سراج الله کوویل
دی وای دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکی د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلحې دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده
هلته د امنیشل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال رډی ته وویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کول هڅه کوي پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر دویمه د اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټونو لپاره به جوړ کړي خپل کړنلار نه بدلوي په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوال پروګرام غوښتنه کړې چې دوی سره د خوراکي او نورې مرستې وسی تیر ورځ د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیم افیب او د سری میاشتې قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکې خیل په بونو کې د مرستو ویش مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د کډوالو شکایتونه واوریدل د خوراک نړیوال پروګرام مشر کډوالو ته باور ورکړ چې د ستونزو د هواري لپاره به ګامونه پورته کوي په بلوچستان کې د پولیو وایرس ضد پیل سوی کمپاین د زیارت پر ورځ پای ته ورسید د اپریل پر 15 نیټه پیل سوی دغه کمپاین د بلوچستان د کلاسیفلا کل عبدالله پشین لورلای ژوب او کوټ په ګډون په یو شمیر ضلعو کې وچلول سو د پولیو وایرس د ضد د حکومتي ادارې یو چارواکي ډاکټر افتاب کاکړ مشال رادیو ته وویل چې ټاکل سوی وو چې تر 14,00,000 زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي کوم هدف چې د په وینا دوی ترلاسه کړی دی ډاکټر آفتاب وایي چې سرچ کال یوازې یو ماشوم ګزان وهلی دی نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکې ادارې ټیکنیکل اډوایزری ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې پکې به پولیو وایرس له منځه ولاړ سي د افغانستان په لغمان ولایت کې 14 سلور تنه وژل دي د لغمان د والی ویان سره د ځواک مشال رډیو ته ویل نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند مرسي سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماين 14 سوي چې د یو عام وګړي په ګډون سلور تنه محلي پولیس پکې وژل سوي د پیش ذمہواري چانه د منلې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ولایت د چاردری ولسوالۍ له وسلوال طالبانو پاکه کړې ده هلته د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول بریج جنرال امان الله موبین رسنیو ته وویل دوه ورځې وړاندې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د چاردری ولسوالۍ د صفا کولو په اده په عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې دغه ولسوالۍ له طالبانو پاکه سوه نوموړي وویل په دې عملیاتو کې څه باندې 40 طالبان وژل سوي او څه باندې 50 ټپي شوي دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل
There are 66 nations involved in this effort.
دی وای د داعش وهلو مبارزه کې شپږ پته یوادونه شکیل دي، خو په منځني ختیځ کې یوادونه په ځانګړي توګه په دې هڅو کې ډیر زیات شکیل دي. موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکو مالی سرچینې وچو. موږ د ځوان کول د دوی له نظریاتي اغیزې ژغورو. په دې لړ کې ګڼې ټولنیزې رسنۍ کار کوي چې د داعش بیانیه وځپي. جان کیری زیاته کړه چې له دې سره دوی په څرګند توګه د بهرنیو جګړو مارو له داعش سره د یو ځای کېدو بهیر ورو کوي او مخه نیسي. د ویل په دې لړ کې مو په هوایي ډګرونو، کسټم او ویزو کې د سفرونو قانون سخت کړی دی. په ایران کې نن خلک د پارلماني ټاکنو په دویم پړاو کې رای اچوي. په ایراني پارلمان کې دا وخت یو ګوند هم اکثریت نه لري او شایي چې له دې نننیو ټاکنو سره د پارلمان بڼه بدله سي. شاوخوا 18 میلیونه خلک د رای ورکولو جوګه دي او لومړی نتیجې به نن ماښام په ډاګه سي. ویل کېږي چې د ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو د فروری پر 26مه ترسره سوي لومړی پړاو کې ښه لاسته راوړنې کړې وي، خو غوڅ اکثریت یې نه و ترلاسه کړی. د ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لری کېدو لکبله ګڼل سوی دی، کوم چې د هیواد ته خورا زیات اقتصادي ګټې رسولې دي. د خبرنو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو بای ل رابیا اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16، بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 وي.
دروندونکو خبرونه مد مشال رادیو نواب ردل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلې، لوستلې او اوریدل شئ. کچره راسه د روانې غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل په واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان پر ضد په ملګرو ملتونو کې شکایت کوي.
علوم سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چینلونو له لارې تعقیب کړي.
د قبایلي او نیم قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل حقونو ترلاسه کولو په موخه احتجاج ته دوام ورکړی. بي وای
قذر کی حکومت بدامن اعمال و نکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر ونڈ علاقے تا اطلاع کی چې د میر مشومان هروډینا تروزی اروډینا حباند کو.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونو د پانام استادو د پلټنو په اړه د احتجاج دړه ورکړي، خو ځینې ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت ته زیان رسول نه وي. د بلوچستان په 12 ضلعو کې د پولیو پر ضد پیل شوی کمپاین پای ته رسیدلې دی. دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړی ته غواګی. د افغانستان ولسمشر د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته دنده سپارلې تر څو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت درج کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د جمعې په ورځ مشال اړې ته ویل د پاکستان حکومت ناغېړو ته په کتو افغان حکومت اړ دی چې د دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې نړیوالو ته وړاندې کړي. پدېله نور تفصیل له کابل نه د ناجی ساپی پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي، سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تار کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې، سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړې هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم امداد شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله 46 کسان یې وژل او 326 نور یې ټپیان کړل، او افغان چارواکو وویل چې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تر د شورا امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورا امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورا امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکي ضعیف دي، پاکستان د شورا امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان په اړه د افغانستان شکایت به بی ګټې نه وي او نړۍ ته به روښانه شي چې پاکستان د تروریزم سره د مبارزې لپاره صادق نه دی. خو نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ یو شمېر نورو نړیوالو مراجعو ته هم خپل شکایت ورسوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پینزو بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنودونکو، د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما صابو اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلي کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي د احتجاج موخه باید جمهوریت ته تاوان رسول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مئی پر دویمه ده په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار علم مومن نور تفصیل سره.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضابطه کار رد کړي دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکي کمپنیو کې پیسې بندې کړي. نور د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولی چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپله ضابطه کار جوړ کړي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ضابطہ کار سے دی پر دے اڑا عارف علوی مشال ڈو تو ویل
وجہ کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولی بهر کمپنیان جوړ کړی او اکاؤنٹونه خلاص کړی دوی مده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دی او کنه درې مده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بند کړې وي چې د ټیکس نه بچ یو کسنګ سلور مده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه پینځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دي او کنه او اخیره خبره ده چې حکومت دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
دا پر اساس حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینه د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږل شوی ضابطه کار منظور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نه کیږي او دا حتمی دی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نور یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنې وشي خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي همدار څرګندونې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن ته راوړي زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي
که څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستاني وزیر اعظم په بچو د لګېدلو تورونو پلټنې وشي خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي
دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چاره اوسي چې هغه وختن په وختن احتجاج په نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوي نو په احتجاج به لاس پورې کړي بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار لاہور
کے جلسہ کبھی اسرار العالم مندو چې تاسو ته په پاکستان کې د سیاسي حالات په اړه رپورٹ وړاندې کاو زو اسلام آباد ته د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو استادان اوس هم په اسلام آباد کې په احتجاج یو لوفاقي حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته ترقی ورکړي چې د دوی قانوني او آئینی حق دی په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال سراج زهیر هم دغه استادانو سره د احتجاج ته کمپ ته ورغلی دی او استادانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن په لسم ورځ هم د قبیلی سیمونه راغلي استادان په احتجاجي تر نه دي او وایي چې للس ورځو راستې ورته د فاټا د پارلیمان غړي او سیاستوال راځي خو مسله یې ورته حل نه کړه د دوی په وینا چې دوی حکمران او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغې په اسلام آباد کې ناست وي تر سو چې یې مسله هوارې نه وي له مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز ایسوسیشن مشر خان مالک مسعود په دې اړه زیاته کړه
دا ویان چې دا د ماده لپاره قانوني هیڅ تا چې 1/7/2012 نه دا زما ډیفرنٹ ٹیچر سکیل غیب مطابق اے پی کے کریٹیریا مطابق سکیلونا اپ گریڈ شی کا دے گورنمنٹ سرا بجٹ نه وی گورنمنٹ سرا کمایو نو دا زمونګه پاکستان دے نو زدا بیا چ خیر دا مت دا فی الحال 2 ارب روکو 1 ارب دا روکو بنیادی خبر ادا دا کا دے 1/7/2012 نه زما سکیل اپ گریڈیشن ونه شی نو دے کے پی کے سرا زما سینیئرٹی جوختا دا په دی واجا باندې زما دا فاٹا ٹیچران با ډیر زیات سینیئرٹی با خراب شی ولې چ په دی سینیئرٹی شی زدے 16 دریم التا 20 پره
همداشن یو بل استاد محمد سعید وزیر ویل چی د اسلام آباد پګډون پټول قبایلی سیمو کې هم استادانو احتجاج پیل کړي او کوچری دوی سره حکومت مرسته ونکړه دوی به د اسکولونو ماشومان هم د احتجاج لپاره اسلام آباد ته راولي نو موري زیاته کړه
کازر کی حکومت په دامنه عمل ونکو میجو خپل ایجنسی خپل ایف آر غونډې علاقې ته اطلاع کی چې د میر ماشومان هروډی نه تر وځي او روډی نه هباند کو چې سرچو پر را دې میر دغه مسله حل شوی نه وي کېدای شي چې په ایجنسی خو تپریج دا هغه حلقان کېدای شي چې د اسلام آباد روح هغو او مزید دغه نه علاوه د کی پی کی صدر دای اغ میشتا دا کندهانی رو کړی دو چې کچیر د توسه مسله زر کی حل نشولا د 1 مئی 2016 نه زو کی پی کی سکولینه هه د تاسو سره بند کاو د اغ هم سره دا وعده کړی دو
کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمه خیبر جنسی نه سېنیټر تاج محمد افریدی نه د دې استادانو په مسله وپوښتل نو هغه وی چې د نن د جمعې په ورځ د سفران د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره دغه درنی ته ورغلی وو او هیله ده چې ډیر زر به یې دا مسله هوار شي
کوشش کې لګیا وي دوباره هغه یو تجویز دا راکړو چې مونږ یو کم د ټولو ایجنسو صدران یو مونږ ویسار شو د حکومت ملمانه دي کې مونږ وکیل دنو دنه بده دنه ختم کو لاړ به شو ماشومانو ته سکول تعلیمونه ورکړو دا 10 دن 15 دن به مونږ حکومت ته رجسټر موجود وي رجسټر شو مطابق ماته به دا پته وي چې د خلک ناشتي دا هغه د نوټیفیکیشن نه بغیر دا خلک چې چلان سکولونو ته به په رجسټر شکل کې سکول ته به ځي خو دا به حکومت ته احساس وي چې دا مونږ کومه پر مطالبه حل نه ده مونږ بدل ته ناست مونږ اوس هم په سفران منشي کې ناست یم چې هغه کې مونږ دا کوشش روان کړی چې حکومت هم دا حکومت به دا خبره ته مني
د ذکر د روانې میاشتې په 6 نیټه د فټا په سلګونو استادان د خپلې ترقۍ لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او له دې وړاندې هم تیر کال په دسمبر میاشت کې دوی درنا ورکړې وه چې وروسته بیا د حکومتي وزیرانو په لوزونو باندې ختم کړې شوه سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
درون ودن کو په کورما ایجنسی کې د تعلیم محکمې لخوا د تعلیم په اړه د خلکو کې شعور را بیدارول لپاره یو کمپاین شروع شوې ده دغه کمپاین نور حال د طارق اورغزی پر رپورت کې ورو
د کورما ایجنسی د تعلیم چارواکي وای په سرکاري سکولونو کې د سیمې ماشومانو د داخلولو یو مهم شروع کړی دی
دوی په خبره د اپریل 8 منټه نه شروع شوه دغه مهم به تر مې یو د 10 منټه پورې جاری وي چې پکې نوي داخلونه علاوه د سیمې هغه ماشومان چې سبقونه په نیمه کې پاتې دي سکولونو ته واپس به راوستل شي
د تعلیم محکمې یو چارواکي رضوان الله بنگش مشال ډیو ته وای په سیمه کې تعلیم عامول او زیاتول لپاره دغه مهم چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د خیر ښېګڼې اداره د یونیسف په مرسته کېږي هدف دا دی چې 6000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي
سیکو چې ځای په ځای مونږه بینر چارټونه اویزان کړی دي او د علاقې مشرانو په سترو باندې او مونږه د مهم چلو خپلم ګرځو په علاقو کې خلکو ته دغه اویرنس پکې رولو خلکو کې چې راغی خپل ماشومان سکول کې داخل کی
دغه په خبره منځنی کورما به د دوی په ترجیحاتو کې وی ځکه چې هلته کې سکولونو ته ماشومانو د تلوش میرا د کوزي او بره کورمې په مقابله ډیر ټیټه ده تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د کورمې په سرکاري سکولونو کې دا وخت 15000 نه زیات ماشومان سبقونه ترلاسه کوي چې په دې کې تر 4000 پورې زنانه زده کوونکې دي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مرکزی صدر شوکت عزیز مشال رډیو توای تعلیم محکمې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم روان کړی دی په دې د دوی شکریا ده کوي خو یوازې سکولونو ته ماشومان راوستل نه دي بلکې ډېرې داسې خامیانې دي کوم لوجې دلته تعلیمي وضع ډېره خرابه ده هغوی ته هم پاملرنه پکار ده
ماشومان خو غواړي چې موږ لاړ شو سکول ته خو سکولونه خو ویران دي هلته ټوټونه نشته سهولیات نشته او بلکې سهولیات هم ټیچر په سکولونو کې نشته نو ماشومان کوم ځای څو د پاره سکول ته لاړ شي یعنی څنګه هغه ایجوکیشن وکړي او بل څه هغه ټیچر دی کوم هغه کړی دي یعنی خسته دي هغه ټیچران غیر نه دي ټرین نه دي
واضح دی چې په کورما کې د مختلفو شخړو له امله تعلیمي هلو ځلو ته سخت زیان رسیدلی دی تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاوخوا 15500 چې په دې کې د سلو نه زیات سکولونه داسې دي چې هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي
مشال لري تاسو غوږ کې د نو درنو اوریدونکو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی او د پاکستان سری میاشتې اداري ویلي د شمالي وزیرستان بې کور شو د ستونزو هواري پوره حسابه کوي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې ورو
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیم ایفیف او هلال احمر پاکستان فاٹا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالی وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې میلاوې دي په هغې کې کمی راغلی.
اول به خورشم سیمې شته، کجورې میلاوې دي، غوړي به میلاوېدل، چینی به میلاوېدا، چولې به میلاوې دي. آیا دغه رشم چې قیمت دوکانه امیر شته ده هغه برقرار چې قیمت امیر شته روخوړي دي څرنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینه 12,000 پر میسج دای دغه پیپی تو سفران منیسټر وی چې میز دې سکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وایي چې د وزیرستان حق زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف بمونګ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه بمونګ کو ایف ٹی ایم ای طرف نه دغه خبره د کوم کسان ائی ڈی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته هغه ته 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپیه ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپیه چې کوم دي پنځم یاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ایو کسان نه دي ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته میران شاه شي دي مونږ سره مونږ وی ور کړی د هغه 120 خاندان میسج
باندے. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د زکونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لری کولو مطالبه وکړه چې ویلیم ایفیف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاٹا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چې کډوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش، هغه هر صدو او قتل قبایل مشران ناسی ملکان صاحبان تو دا مشرانو نور سیزون نا خبر او کړی شرای ایجوکیشن او هیلت او درنګ پروگرام شته ان شاء الله چې مو دلته دا هیلت یو بیچوم جوړه کوچه مون قبایلی وړونه خويندې چي دي او ته کم د صحت مسلې وی چا غدلته مون حل کو. تعلیم باندې تاسو قتل نن مونږ په مشرانو کې بسې تقسیم کړي پاکستان ریډ کرسنت فاٹا با په تعلیم کې د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوالو ته پمیاشت کې یو ځل د وډفورد پروگرام لا اتیا کیلو اوړه، څلور نیم کیلو غوړي، درې کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړخه 2,000 نقد روپې ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دروندونکو زو کوټه ته د بلوچستان په دولسو زلو کې د پولیو وایرس پر ضد پیل شوی کمپاین پای ته رسیدلې. چارواکي وایي د مهم په دوران کې تر 10,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
دا کمپاین د اپریل په 15مه د بلوچستان د کلاسیف الله کل عبدالله پشین لورلای شوب او کوټې په ګډون د صوبې په 12 زیرو کې پیل شوی و چې د زیارت پر ورځ پای ته ورسېدی. په دې صوبه کې د پولیو وایرس په ضد د حکومتي ادارې یو چارواکي ډاکټر آفتاب کاکړ د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې ټاکسه وه چې تر 10,000 زیاتو ماشومانو ته به پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي چې د ده په وینا دغه هدف ترلاسه شو.
دیارلس لکه شپږ اتیا زره زموږ ټارګټ پاپولیشن وو او د خدای فضل دی چې هغه موږ اچیو کړي او موږ چې کوم په ټیمانی موبایل ټیمان هغه 3,599 داسې لکه موږ ته نه رپورټ شوی چې په هغه کې موږ نه ورسېدلي. موږ د خدای شکر دی هر شنې ته و هر لکه ته چونکې زموږ مایکرو پلاننګ لرو، مایکرو پلاننګ مطابق موږ وهر چې نه موږ ته معلوم دي چې په کوم علاقې څوک شنیان دي، په کوم علاقې کې څوک شنیان دي.
په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیتي ګواښ ته وجې د پولیو ضد کمپاین زیات اغیزمن شوی وو او ډیر ماشومان ګزړ وهلي وو. خو د ډاکټر آفتاب په وینا د نوو تګلارو په خپلولو سره دوی تر ډیره حده د وایرس په مخنیوي کې بریالي شوي دي.
په مئی 2015 کې موږ د بلوچستان د کمپاین کوالټی کوریج او هغه 20% وو او چې وڅ تر کمپاین چې کوم څه ودی ماچ کوم سروې څه ده موږ از ا هول بلوچستان و 89% یو کم 9% تر رسیدلی وو. نو د 20% تر یو کم 9% تک دا موږ ډیر سټرګل کړی، ډیر کوشش کړی، ډیر موږ سټریټیجیز جوړ کړی دي.
ډاکټر آفتاب زیاتوی چې د تیر کال د سپټمبر لمیاشتې نه کمپاینونه په پام کې نیولې وو چې پکې اته سرته ورسېدل او پاته یو به په راتلونکو میاشت کې وسی. په بلوچستان کې تر ټولو زیات ماشومان په 2011 کال کې د پولیو په ناروغي اخته سوي وو چې شمېر شپږ اویا وو، چې وروسته په 2014 کې 15 او په 2015 کال کې 8 ته راکم سو. ډاکټر آفتاب وایي چې ساش کال یوازې یو ماشوم ګزڼ وهلی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په کچه پولیو وایرس د مخنیوي په اړه سلا ورکوونکې ادارې ټیکنیکل اډوایزري ګروپ ویلي چې بلوچستان به د پاکستان هغه لومړی صوبه وي چې پکې به شایي پولیو وایرس له منځه ولاړ سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبرونه په دویم لمه کې تاسو لپاره د سیمې د نړۍ حالات تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. وخت شبې د مازیګر 15 بجې بوروار کاکړ نو د خبرونو لنډیز وره.
افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې ده چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینفال نن مشال رادیو ته وویل دوی دې ته اړ شوي دي چې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ سي. د پاکستان له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازګر مشال رادیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وکړل سي، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې د پلټنو لپاره به خپل جوړ کړې کړنلارې نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې 14 سلور تنه وژل دي. د لغمان د والی ویان سرادی زواک مشال رادیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند د عمرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین ورچاودلې چې د یو موګړي په ګډون سلور محلي پولیس پکې وژل شوی دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسلول ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیر شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالي سرچینې وچو. او روس وایي د شام پوز د داعش پر ضد عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الکسی بورودوکین نن د روس آر آی ای نومي خبری اژانس ته ویلي چې دا عملیات به په دیر الزور او رکانو مشارونو کې ترسره کیږي.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې په ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولې نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولس د حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم سداسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالفې ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې حکومت له پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لرې کړي شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادارې اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د داسې کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکي سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې د غریب ولس خیال وساتلی شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته اولس گنی چی دوی باندی با بوج و نغرزوی خو بل طرف تا کوا کتل چینو پاکستان لا آئی ایم ایف نا قرضی اخلی او هاوی ور تا قرضی پا دی شرط ور کوی چی لشتمنو او اولس نبا ٹیکسو نا اخلی نو دا حکومت دی عمل نبا گرانی نور هم سیواشی او دا دی گرانی بنیخ پنیغا اثر پا اولس پری وزی در یه زیتوی پا موجود صورتحال کی تر طولو اهم خبر دادا کچر تا پاکستان لکه دا نور ملکونو پا رنگ دا شتمنو نا ٹیکسو نا اغسطل شورو کلا او بیا دغه پا غریبانو خرچ کوی او که د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمیر مسلې به هوارې شي نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. برطانوی فائنانشل ټایمز رسپانه وایي د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د پاناما اسنادو په تړه خپل سپیناوی کړی دی خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنو د ممکنه درغلۍ او پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي ونه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قام تا وینا وکړه. خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یاد ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګېدلي تورونه که ثابت شي او که نه خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د څېړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف څه د پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړي او د دې تر څنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کارویانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نهه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته د وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یو په خبرونې کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي چې هغه سرتوري پر ضد یې ډیسپلینری کاروایی او سزاګانې ورکړې چې د افغانستان په کندوز ولایت کې په یو روغتون باندې په برید کې ککړ و. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پینټاګون چارواکي وایي چې د یو جنرال په ګډون 14 امریکایي پوځیانو ته په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزاوې ورکړل شوې دي. یو جګپوړي امریکایي مقام پرون وویل د پوځیانو ته چې ډیری د خاصو پوځي ځواکونو سرتیری دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوې او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوې. په امریکا کې د پوځي مقرراتو او اصولو له مخې ځینې سزاګانې داسې دي چې د یو سرتیری لپاره په پوځ کې د افسر یا سرتیری په توګه د خدمت د ختمېدو معنی لري او ځینې داسې چې که یو سرتیری ته ورکړل شي نو د تل لپاره له ترفیع او نور امتیازاتو څخه پاتې کیږي. د مقام چې د مسالې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي ویلي چې په دې ډله کې د یو تورن جنرال په ګډون د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیری هم شامل دي. د امریکا پوځ تیر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندوز ښار ونیوه د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون بمباري وکړه. رویټر خبری آژانس لیکي چې دا بمباري د امریکا د سی او سلو دیرش ډوله الوتکې په وسیله شوې وه چې په نتیجه کې یې 240 کسان مړه او 30 نور ټپیان شول. په مړو او ټپیانو کې ملکي وګړي او د روغتون روغتیایي پرسونل هم شامل وو. د امریکایي ځواکونو د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې اصلا غوښتل روغتون ته پر څیرمه ودانۍ بمباري وکړي، خو د الوتکې د نقشې په سیستم کې د یوې تخنیکي سهوې له کبله دا پېښه رامنځته شوه. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې چې وایي د ملکي خلکو علاج کوي، دا حمله له نړیوالو بشري قوانینو څخه څرګنده سرغړونه وبلله او په دې اړه یې د بې پرې تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د امریکا د کانګرس ځینو غړو هم ویلي وو چې باید په دې اړه تحقیقات وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هغه مهال په دې اړه د بشپړو او شفافو تحقیقاتو ژمنه وکړه او یو امریکایي جنرال ته یې په دې اړه د تحقیقاتو د موظف پلاوي مشري وسپارله. په پام کې ده چې د دې تحقیقاتو په اړه بشپړ راپور نن خپور شي.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. د نوو دنکو فوربس مجلې د سعودي عرب نوو فوزي اهدافو ته کتنه کړې او وای ریاض تر 2023 کال خپل تګلارې اعلان کړې چې مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان جوړه کړې ده. په دې کې د هیواد لپاره د یو شمېر مخې ټاکل شوي دي چې پکې د دفاعي او فوزي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. ملیح میرزاده د لیکنې نورې برخې دروروي.
د نوې پوځي ستراتیژي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي ګاسو لوی کمپنۍ په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کاري ته ټولو لوی فند جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان د خلی وای سعودي عرب د دفاعي او پوځي سامان دریم لوی اخستون کې هیواد دی، خو په کورنۍ کچه دغه پیداوار یوازې 2% دی. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوځي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګه شي چې له بهر یې اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوځي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځایي تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کی داسې بنوي ګواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت پولري او یو مهم لیکدون کې هیواد په جوړ شي. د مجلې په خبره کې څه هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښونه په زیاتېدو دي. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجله لیکي په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غراز له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یو موافقه کړې چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجله لیکي سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
ملیح میرزاده وا چې د فوربیز مجلې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوردونکو، په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د محسن خان په غو کې دا یو څو ټپی وورو او بیا به رپورټونو ته دوام ورکړو.
طوفان سے تختی لزم خوشحال یما چیو جانان دا چا پزڑو بی اللہ دی ورکڑی زبدا دعا کب ما شو گیرو یار مختکڑ ما شو گیرو یار مختکڑ ما پما د شرابی گمان کبھی نہ پرورو امختبشی اس پشو گرو شو گرو امختبشی پمائن تو کی گورن کی گی خوب نہ پرورو امختبشی اس پشو گرو شو گرو امختبشی اس پشو گرو شو گرو امختبشی
درنو ودونکو د مسر خان په غو کې موټپی واردلې او ستاسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د کونړ امنیتی چارواکي وای تیر مازیګر د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د افغاني د طالبانو تر د افغاني پاکستانی طالبانو ترمن جګړه شوې چې پکې څلور افغاني طالبان وژل شوي او درې پاکستانی او طالبانو افغان ځواکونو ته ځانونه سپارلې دي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري اورو.
د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادې راډیو ته وویل تیر مازیګر مهال د مرورې په چینار سیمه کې د افغان طالبانو او د تحریک طالبان پاکستان د غړو ترمنځ چې داعش ته میلان درلوده جګړه شوې.
د منطقې چینار مربوطه ولسوالۍ مرورې ولایت کونړ
د مرورې ولسوالۍ په چینار کلی کې د تحریک طالبان پاکستان چې داعش ته میلان درلوده د امارت طالبانو سره نخته کړي چې په کې د امارت د یو قومندان شمس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. دوی له پخوا په خپلو منځو کې یو شمیر اختلافات درلودل چې تیر ورځ اخر په نخته بدل شول. هغه وایي د پاکستانی او طالبانو د تحریک دریو تنو په مروره کې د ملي اردو سرتیرو ته ځانونه سپارلي دي چې اوس مهال ترې پوښتنې ګرویګنې روانې دي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان جګړن شیرین آغا ازادۍ راډیو ته د دریو تسلیم شوو کسانو په اړه داسې معلومات ورکړل.
محمد زبیر دوما الامین ولد شیر علی دا دوال باشندگان قریب و جاول صوبه سرحد پاکستان است او بل غرفان ولد عبدالقدیر باشنده قریب چنار ولسوالی مراور ولایت کنار.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد جګړې پاړه کوم نظر نه دی څرګند کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړیکو تاسو غوږی درنو ودونکو د پاکستان او ایران د دفاع وزیرانو په ماسکو کې ملاقات کړی دی. دواړو وزیرانو پر پوله د امنیت د ترهګرۍ او دواړه خیزه تعلقاتو خبرې تری کړې دي چې نور تفصیل د رابعه کرم خان په رپورت کې اورو.
د پاکستان او د ایران د دفاع وزیرانو د روس په سرخار ماسکو کې د پولیس سلامتۍ په شمول دواړه خیس تعلقاتو باندې خبرې اترې کړې دي. په دې ملاقات کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي باید چې دواړه ملکونه اړیکو ته وده ورکړي او کوشش ته وکړي چې غیر ریاستي عناصرو ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغې د دواړو ملکونو داخلي او د پولو د امنیت د سلامتۍ له خطر جوړ کړي. د ایران د دفاع وزیر وینا وه چې پاکستان دې د یو ګاونډي ملک په حیث د سیمې د بحرانونو لپاره مؤثر او تعمیري کردار ولوبوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي د پولو سلامتیا د سختدریزۍ او د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې د پاکستان او ایران تعلقات په معمول راشي.
بهتر خبره دا ده چې موږ واپس کې چې د هماهنګي پیدا کړو او د یو بل سره چې کوم مخالفین دي داغي مدد وکړو. او سعودي عرب کوم یمن معاملې کې کوم پالیسي د پاکستان ته پکار ده چې نیوټرل وي، هغه د سعودي سره ودرېږي، نو بیا به معاملات زیات ښه وي. او ایران چې دی هغه پایپ لاین جوړولو کې پاکستان سره کوم مدد وکړي او پاکستان هم دایي مدد والی ده.
یاد دی 13 میاشت پاکستان د دورې په موقع د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی ویلی وو چې د ایران سلامتی د پاکستان او د پاکستان سلامتی د ایران ده. د دا هم ویلی وو چې اسلامي نړۍ ته ورپې خو مسلو حل لپاره به په ګډه کوششونه کول وي او د سیمې د شخړو سیاسي حل دی راوستی شي. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي په ماسکو کې د نړیوال امنیت په اړه کانفرنس کې دلخه خبره ده، خو تر څو چې کوټلي ګامونه د نړۍ د ملکونو لخوا نه وي اوچت کړی شوي نو کامیابي نشي ترلاسه کېدی.
قوتونه پیدا کیږي چې هغوی نشته دی، د هغوی رنګ شته دی او د هغوی سره ناره شته دی او د هغوی مطلب دا دی چې د سرحدونو د هغوی ته دغه نه ښکاري، هغې حیثیت نه ښکاري. نو په داسې حالاتو کې ټیک ټاک کانفرنسونه کېدل یو ښه خبره ده، لیکن بل طرف ته یو مربوط حل راوتل تر څو پورې چې هر یو ملک مفادات د لوی مفاد پرني قربان کړي د امن دپاره
دا غي پوری مشکل ده. د دفاع د وزیرانو ملاقات په داسې وخت کې شوې چې د روسیې په سرخار ماسکو کې نړیوال امنیتی کانفرنس روان دی. د دې کانفرنس ایجنډا په جنوبی ایشیا، مشرقي وسطا او یورپ کې د امنیت ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوششونه کول دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
نرودن کو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوګي ده. په خبر لیډر ریډینګ هسپتال تنظیمي وای چې د اپریل په میاشت کې ورته د مګو چچلو درې نیم سو کسان راغلي دي. په خبر کې د مګو د په سیوا کې دوه شکایت ځلی حکومت هم کاروایان کړی دي چې نور تفصيله د زلان یوسف زی پر رپورت کې ورو.
د لیډی ریډینګ هسپتال ویان جمیل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل لومړۍ نیټې تر نیشتمې نیټې یاد هسپتال ته د مګو چې چلې 350 کسان راغلي دي چې ډېرې یې ماشومان دي او د ګرمۍ زیاتېدو سره سم د مګو چې چلې کسانو په شمیره کې هم سیواوالی روان دي.
او موږ سره روزانه تعداد د پنج نه چې پورې شروع شو، بیا 10 نه 15 شو، بیا 15 نه 20 شو، بیا 20 نه 25 شو. آنندارے تاسو په خپل حالات ګوره سار نمون سره فکر 16 تر سار نمون ګور رسید دیکې زیات تر خلک چې اندرونی سیټی کم خلک ته د خار کې دننه نو هغه خلک پکې زیات دي او کوم علاقو کې چې د فوډ موډ سټریټس دي یا د فوډ سنټر دي یا چرته کې اناج پروت دي هغه علاقو نه زیات خلک را روان.
د پېښور سیټي ټاون اوسیدونکو راشد محمود چې مګي چې چلے وو هسپتال کې ویکسین لګول مشال رډیو ته وویل چې د مګو شمیره کې ورس تر وځه سیواوالي روان دي او وسې ماشومان هم د شپې په ویرو د کیږي.
شپې له دوم بس داسې دې باندې چکیو لګول ما لاس را اوردل او چې لایټ مې بلکو دا ټول جامې وینو نه ډکو نو بیا زر زر وینم مبار کو لګون ته پاوډین وغیرہ مې لګول یو 15 ورځ مخکې زما زویم چې چلے دے. تقریبا دو میاشت مخکې زما دی ګوتا باندې چې چلے دې زمانه ډېر مړ کې هو نور پیدا شې نه چرته سمره مړ کو نو تقریبا شپې 2 بجې شدا خو تقریبا 2-3 میاشت شدا مګي ځا شي ډېر زیات دي کوسو کې سار وختي اخکاری دا غټ غټ تور ګرځي لګي.
د لیډی ریډینګ هسپتال ډاکټر محمد کاشف چې د زناورو چچلي کسانو د ویکسینیشن په ډیسک کار کوي وای چې د مګو چچلو د ریبیز یا د لیونتوب خطر کموي خو د مګو سیوا کې دو او چچلو سره نور خطرناک مرزونه کېدي شي.
دا یو داسې انیمل دی چې هغه ځای په ځای نه یا دغه نه ګندګي یا بیکټیریا یا وایرس سې دي نو هغه ځان سره امپورٹ کئی زمونگا کرونا تا دننا اگزیکٹلی دا ویل چہرہ دا 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 انفیکشن بکی گیا او دا 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 انفیکشن بنا کی گیا دا دیر گران کارشی پا دے دا سی سیچویشن کے ولی چہ تاسو دا پریڈکٹ نشے کولے چہ دا ریٹ کم کم زین راغلے دے نو مونگا بیا دیا سی صورتحال کدا کھو چہ پا صفائی باندے پا واش باندے مونگا امپورٹنس لگ زیات تا غساتو او بیا ورسرا یو براڈ سپیکٹرم انٹی بیوٹک کور ورتا ورکو.
دا پیخور جلی بلدیاتی حکومت دا اپریل پا دویما دا خار دننا دا مگو مګو پر ضد عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. او له دې وړاندې د یوې مګې په وجلو د 25 روپو انعام ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته یې دغه اعلان واپس واخیستو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دروونکو، تیره ورځ د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړو او د یاد ولایت قومي مشرانو په یو خبري ناسته کې تر ګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیې قومندان مل پاسوال دولت خان زدران په ګوښه کېدو د خفګان اظهار وکړو او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزي حکومت په دوه ساعتونو کې د یاد ولایت امنیه قومندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیه قومندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه، نو ولې حکومت ټاکه؟ او که نه وه، نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایری چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی معرفي کړی نه وای د پکتیکا د پاره د کمانډان په صفات باندې، او که بیا نیمګړتیاوې نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کینی دوی بیرته غواړي کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و، دا باید مرکزی دولت موږ ته وضاحت راکړي.
د ولایتي شورا رئیس په ملي شورا کې د یاد ولایت استازي د پکتیکا په امنیتي سکتور کې په لاسوهنو تورن کړل او زیاته کړه هغوی د شخصي ګټو لپاره داسې کارونه کوي. د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجي پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کډرونو په باره کې او رالیږي او بیرته په یو غنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چاته زارۍ نه دی کړی چې پلانای دی کمانډان په هیڅ راولېږه، پلانای راته والی که کم درته کړی دی منلې دی نه دی.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سید الله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمانډانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او عنعناتو سره بلد و او پایله یې تر نورو قمانډانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی دی، په مخکې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا له امنیتي حالاتو سره هم بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه اسپانه چې دوه ساعته بعد بیا خبریزو هغه بیرته کابل ته غوښتل کېږي. اشرف غني چې رئیس جمهور سیمولو ته سوپ بیا به دویل افغانستان موجود ده، پکتیکا مزو ده، مګر دا اوس حالاتو ته سي موږ ګورو له کومه ورځې رئیس چې رئیس جمهور خپل قدرت کې راغلی ده، د پکتیکا والو سره خو داسې خاص شی نه دي کړي.
جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قمندان په توګه وټاکل شو او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ د خوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړک ولسوالۍ اوسیدونکی دی او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قمندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو نه رستي خبري خبرونه واوریدل چې پښې بوت را رسیدلی وو. یو واری بیا بوریوال کاکړ ته مایک سپارم چې د نن ورځې اخري خبرونو لنډی تاسو ته وړاندې کړي.
افغانستان په ملګر ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دند سپارلې چې د پاکستان پر ضد خپل شکایت درج کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان میلپان نن مشال رادیو ته وویل چې دوی دې ته اړ شوي چې د پاکستان پر ضد د ملګر ملتونو د امنیت شورا ته ولاړ شي. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی. د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټونو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاست اتوالو تیر مازګر مشال رادیو ته وویل چې د پاناما اسنادو په اړه د سیمې پلټنې وسی، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې ده چې پلټنو لپاره به خپل جوړ کړی کړنلاره نه بدلوي. د افغانستان په لغمان کې چاودنې څلور تنه وژل دي. د لغمان د والی ویان سردي ځواک مشال رډي ته ویل چې نن سهار 10 بجې د لغمان مرکز اړوند او مرزیو سیمه کې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودلی چې په نتیجه کې یو عام وګړي په ګډون څلور تنه محلي پولیس وژل شوي دي. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دوی د اتحادیانو په ملتیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش پر ضد ستره دنده ترسره کوي. جان کیری دا څرګندونې تیره شپه له الهورا ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي د داعش پر ضد د جګړې په اړه وویل موږ له ګڼو سیمو هغوی ته ورتلونکي مالی سرچینې وچو. او روس وایي د شام پوز د داعش پر ضد د عملیاتو تیاری کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روس سفیر الکسی بورودوکین نن وو د روس RIA نومي خبري اژانس ته ویلي چې دا عملیات به په دیر الزور او رکا نومي ښارونو کې وي. الکسی بوردوکین ویلي چې د روس هوایی ځواک به ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو د مځکني کمپاین ملاتړ وکړي.
هم د خبرونو لنډي سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اساک امیری له تاسو اجازه غوړ سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خماخام ولري خوشاله او آباد اوسئ.